السلام علیکم د سحر و بچی دی سر رسوان مراد مو د ازادي رادیو د سحرانه خبری مچله اوریدو ته هر کله کوم په دینم سات خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وي چې څه د پاسه دریونه یو کې به د ولسی جرګې د تر سره شو انتخاباتو نتیجې څرګند شي. دا راس په افغانستان کې د امریکا د ستراتیژۍ د عملي کېدو په اړه درته د امریکایي مقاماتو د څرګندونو رپورټ هم لرو، خو له هر څه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په درې اونیو کې به د ولسي جرګې د ترسره شوو انتخاباتو نتیجې څرګند شي، خو پاینې حل کې لسګونه کاندیدان دغه انتخابات له درغلیو ډک ګڼي. د افغان ولسمشر ویان وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو پر شفافیت باندې سر له اوس نه شک او انتقادونه کول له وخت نه مخکې خبره ده. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي وایي نړیواله ټولنه نشي کولای چې د سیلابونو له زیانونو څخه د پاکستان د راستلو ټول لګښت پر غاړه واخلي. هول بروک ویلي اسلام آباد باید په دې برخه کې لا نور ګامونه واخلي. د امریکا ولسمشر وایي دا به یو رښتینې ستونزه وي که چیرې ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي، خو اوباما ویلي فکر نه کوي چې د ایران د اټومي پروګرام د بندولو لپاره پوځي اقدام مناسب لاروي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړۍ له مرستندویو هیوادونو وغوښتل چې د نادارو او غریبو خلکو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. او د امریکا د دفاع وزیر وایي د روسیې لخوا سوریې ته د کښتیو ضد میزایلو پلورل به ستراتیژیک عواقب ولري. تاسو له ازادي راډیو څخه سهارنۍ خبري مجله اورئ. اسوسییټډ پریس اژانس په یو مطلب کې لیکلي دي د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په لسګونو کاندیدان د ګلبدین حکمتیار په ډلې پورې اړه لري. نوموړی د افغانستان پخوانی صدراعظم او له القاعده سره نوموړی چې د افغانستان پخوانی صدراعظم له القاعده سره اړیکه لري چې ګمان کېږي پر امریکا پر امریکایي پوځیانو د بریدونو یو طرح بل شوی دی. دا مطلب مهم برخې له سالم احمد صالح څخه اورو.
ګومان کېږي چې ګلبدین حکمتیار په پاکستان کې وي. د اژانس په حواله د ایل بدنامو جنگ سالارانو ګڼل کېږي چې د تیرې شنبه په انتخاباتو کې د زیاتو کاندیدانو ملاتړ کاوه. څرونکو دا کوي چې دغو کاندیدانو د رایو پرانیولو او د رای ورکوونکو په ویرولو کې لاس درلود. نادر ندري چې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنیاد مشرکې وي د انتخاباتو د پروسې د کمزوري بررسۍ له کبله ګڼ کسان چې لاسونه یې په وینو سر دي او یا هم له وسلولو ډلو ټپلو سره اړیکې لري وتوانېدل نه کاندید کړي. نادری وایي په دې برخه کې د ګلبدین حکمتیار متحدین او نور هغه کسان هم شامل دي چې د حکمتیار په وړاندې جنگي دي. لیو د اسوسییټډ پریس اژانس په حواله د تنظیمونو په کورنۍ جګړه کې شاوخوا 500 کسان ووژل سول چې اکثریت یې ملکیان وو. کابل هم په کنډوالو بدل سو. دغه جګړه تر 1994 میلادي کال پورې روانه وه چې په دې وخت کې طالبانو کابل ونیو. د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره 2500 کسان کاندید و چې د ولسی جرګې د 2900 څوکۍ لپاره یې انتخاباتي مبارزه روانه وه او کېده سي په یوه میاشت کې د دغو انتخاباتو نتایج اعلان سي. اژانس وایي تر اوسه وختي ده چې وویل سي آیا د ګلبدین حکمتیار د ګوند غړي به په دغو انتخاباتو کې ګټون کوي که څنګه. د حزب اسلامي لوري د ولسی جرګې د انتخاباتو یو کاندید عبدالغفار اژانس ته ویلي اوس د حزب اسلامي مشري د پخواني مرستیال عبدالهادي ارغندیوال له لوري کیږي چې د کرزي په حکومت کې د اقتصاد وزیر دی. خو ارغندیوال په ښکاره له دې ګوند سره ارتباطات ردوي. د ګورج ټون پوهنتون د سولې او امنیت د مطالعاتو د مرکز غړي کریستن فیر د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات مهم ځکه بولي چې په دې توګه به د حزب اسلامي غوندې ډلې وکولای سي خپل سیاسي اغیز او نفوذ وشي. خو ځینې نور کارپوهان په دې پروسه کې د حکمتیار د ګوند او نورو ډلو ټپلو د ګډون مخالفت کوي. په کابل کې یو 28 کلن مستری رحمت الله اژانس ته ویلي لیډران خلکو ته صادق نه دي، دوی یوازې قدرت غواړي. که چیرې بهرني ځواکونه ووځي دوی به پارلمان پرېږدي او بیا به جګړو ته لستوڼي رابډوهي.
د ازادي راډیو خبري مجله. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو ابتدایي نتایج به د میزان د میاشتې په 18 نیټه اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د بهرنۍ اړیکو رئیس د دوشنبه پر ورځ خبري اعلان ته ویل چې د هیواد له ټولو ولایتونو څخه د رایو د شمیر فورمې مرکزونو ته د لیږدو په حال کې دي. د دا هم ویل په یو دوو ولایتونو کې د پرتو مرکزونو پرته د رایو د شمیرنې بهیر په نورو ټولو مرکزونو کې په ښه توګه پر مخ روان دی. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان خلک ولسی جرګې ته کاندیدان د تېره شنبه د ورځې د انتخاباتو نتایجو ته په بې صبرۍ سره انتظار باسي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رای شمیرنه د هیواد په ټولو مرکزونو کې په چټکۍ سره پر مخ روانه ده او لومړني نتایج به په راتلونکو څه کم 20 ورځو کې اعلان شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د بهرنیو اړیکو مسؤل فرید افغانزی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د رایو د شمیرنې فورمې چې د ولایتونو له مرکزونو څخه کابل ته را رسیږي په پوره دقت سره به له اوو مرحلو څخه تیرې شي. ښاغلی افغانزی د رایو د شمیرنې د نتایجو په هکله وویل:
دغه مرحله ته کیږي کمیسیون د دارنشاه د ریاست لخوانه دغه نتایج پس له دینه چې مثلا دا تایید شو د کمیسیون ته ارائه کیږي چې دوی تصویب کړي دغه نتایج. پس له هغه نه بیا د دې همدا کیږي چې موږ دغه مطبوعات ته یعنی عامه ته دغه خلکو ته دغه نشر کړو. د انتخابات تقسیم اوقات په اساس باندې د ولسم په میزان کې دغه ابتدایي نتایج به د کمیسیون لخوانه اعلان شي.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پای ته رسیدو وروسته دا دوهم ځل دی چې د ولسی جرګې انتخابات پکې ترسره کیږي. رای ورکوونکي او ولسی جرګې ته کاندیدان په انتخاباتو کې د جعلي کارتونو له کارونې او داسې نورو سرغړونو څخه اندېښمن دي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې جعلي کارتونه مخکې له دې چې وکاریږي نیولي او عاملین قانوني ادارو ته سپارلي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا هم وایي چې په دې انتخاباتو کې داسې درغلۍ نه دي شوي چې په مجموع کې د انتخاباتو مشروعیت ته ګوته ونیول شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د بهرنیو اړیکو رئیس دا هم وویل چې د رای شمیرل پرته له څو مرکزونو څخه نور په ټول هیواد کې ترسره شوي دي.
نتایج د تمام کشور جز از یک دو مورد که د بعض ولایات بعض ملک
دی وی پرته له څو مواردو څخه نور په ټول هیواد کې د رای شمیرنه بشپړه شوې ده او له پرون راهیسې له ولایتونو څخه صندوقونه مرکز ته لیږدول کیږي چې څېړنې روانې دي. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د سنبلې د میاشتې په 28 نیټه په سباندې 15,000 مرکزونو کې ترسره شول. نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتو د یادو انتخاباتو هرکلی کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې انتخاباتو ته سباندې 10 میلیون خلکو د رایو پاڼې اخیستې وې او کیدای شي چې له 2 میلیون څخه زیاتو پکې ګډون کړی وي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنیاد یا فیفا په خپل لومړني ریپورت کې ویلي دي چې د رای ورکونې بهیر له ډېرو ستونزو او پراخو درغلیو سره مل و. فیفا چې دغه ریپورټ یې د 2000 څارونکو په مټ د رایو له 3500 مرکزونو څخه راټول کړی وایي چې ډېرې درغلۍ د زورواکو او ځینو غیر قانوني ډلو لخوا شوې دي. فیفا له افغان دولت څخه غوښتنه کړې چې په دې برخه کې جدي ګامونه واخلي. بشپړ حال د معصوم میوان په ریپورټ کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لا هم د ولس جرګې د انتخاباتو د رای پر راټولولو او شمیرلو کار کوي، د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنیاد یا فیفا له افغان حکومت څخه غواړي چې د ولس جرګې د انتخاباتو پر مهال سوي درغلۍ په جدي توګه وڅاري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنیاد افتخاري رئیس نادر نادری د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل فیفا له افغان ولسمشر حمید کرزي څخه غواړي چې عدلي او قضایي ادارو ته لارښوونه وکړي چې په انتخاباتو کې سوي درغلی او سرغړونی په جدي توګه وڅاري او سرغړونکو ته سزا ورکړي.
نگرانیای جدی رما د مورد انتخاباتو
مونږ د وګي د وښتمې د انتخاباتو په اړه جدي اندېښنې لرو. مونږ څو ځانګړي وړاندیزونه وړاندې کړي دي. په ځانګړي توګه د هیواد له ولسمشر څخه غواړو چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته اسانتیاوي برابرې کړي او عدلي او قضایي ادارو ته د لارښوونه وکړي چې له سرغړونکو سره قانوني چلند وکړي. فیفا د انتخاباتو له کمیسیون څخه هیله کوي چې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره د درغلیو او شکایتونو په سړیدو کې همکاري وکړي او د سیاسي فشارونو په مقابل کې پر اصلي رايو تکیه وکړي
او واقعي استادګي کړي.
شاغلی نادری وویل چې د ولس جرګې په دوهمه دوره انتخاباتو کې د زورواکو لخوا یو سل او 50 د تاوتریخوالي پیښې ثبت شوي. د فیفا په راپور کې د جعلي کارتونو کارول، د کم عمر کسانو لخوا رای ورکونه، د تخنیکی او د رنګ د پاکې دوستونزې د ښځو پر ځای د نارینه وو لخوا رایه ورکونه او د نورو درغلیو په اړه بېلابېلې شمېرې راغلي. خو دغه بنیاد وایي چې تر ټولو لویه ستونزه په دغو انتخاباتو کې د زورواکو ګډون و. ښاغلی نادری وایي
ناظرین ما بیشتر 300 مورد تهدید و فشار
زموږ څارونکو د هیواد په 30 ولایتونو کې تر 300 ډېر ګواښونه چې رایه ورکونکو او څارونکو ته شوي ثبت کړي. د درغلیو او ګواښونو پیښې د ټول هیواد په کچه د هغو ډلو لخوا سوي چې اوس هم له غیر قانوني ډلو سره تړاو لري. موږ له عدلي او قضایي ادارو څخه غواړو چې په دغو انتخاباتو کې د درغلیو ګواښونو او ستونزو اصلي مسؤلان وپیژني او قانوني څېړنې ورڅخه وکړي. په عین حال کې دغه کسان د کاندیدانو په توګه دا ښیي چې د ډایاګ او بې وسلې کولو بهیر په سمه توګه نه دی پلی سوی.
په افغانستان کې د ولسي جرګې دوهم ځله انتخابات د تېرې شنبې په ورځ وسول. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د پراخو درغلیو سره سره دغه انتخابات د تېرو انتخاباتو په پرتله ښه ترسره سوي. ولسمشر حامد کرزي هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته ویلي چې په انتخاباتو کې سوي درغلۍ او سرغړونې په جدي توګه وڅاري. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
افغان حکومت د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو ترسره کېدل بیا یو لوی لاسترړونه بلل ده او وایي سره لدې چې د انتخاباتو په وړاندې خنډونه او ستونزې پرته وي، خو بیا هم د انتخابات په ډاډمنه امنیتي فضا کې ترسره شول. د افغان ولسمشر ویاند وحید عمر د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل چې کېدای شي د ولسی جرګې په انتخاباتو کې درغلی شوی وي، خو ویل چې دا موضوع به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له څېړنو وروسته روښانه شي. په دې اړه نور حال د زکیا غیاسی په ریپورت کې.
افغان حکومتي چارواکي وایي چې دا به مخکې له وخته وي چې د ولسی جرګې په ترسره شوي انتخاباتو کې د درغلیو او سرغړونو په اړه څه وویل شي. د ولسمشر ویاند وحید عمر د دوشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې اوس حکومت ته مهمه ده چې د امنیتي ستونزو سره سره خلک د رایو صندوقونو ته لاړل او خپل رایې وکارولې.
شامت زن و مرد افغانستان
سره لدې چې د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره د دښمن اراده قوي وه، خو بیا هم په انتخاباتو کې ښځو او نارینه وو په میړانه او زړورتیا ګډون وکړ چې دا انتخابات یوه لویه لاسته راوړنه ده. تر کومه ځایه چې د انتخاباتو د ترسره کېدو د څرنګوالي او کیفیت په اړه بحث دی، دا به مخکې له وخته وي چې په اړه یې قضاوت وشي.
قبل از وخت است کې روی ازو قضاوت شوه.
ښاغلی عمر هم در ازول چې د انتخابات د افغان ولسمشر لپاره هم ځانګړی اهمیت لري، ځکه د په خبره ښاغلی کرزی د انتخاباتو له امله د ملګرو ملتونو د سازمان په کلنۍ عمومي غونډه کې ګډون ونه کړ. نوموړي وویل د ولسی جرګې له انتخاباتو څخه وروسته د رایو شمیرل او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا سرغړونو او درغلیو ته رسیدګي ډیره مهمه ده، او د حساسې مرحلې ته په پام کې ولسمشر کرزی امریکا ته خپل سفر لغوه کړ.
د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی هر کال دایریږي او تیر وختونه د ولسونو ولسمشران پکې ګډون کوي، خو په ځینو مواردو کې بیا د بهرنیو چارو وزیران پکې ګډون کوي. د افغانستان ولسمشر دا دوه انتخابات درلودل چې دغه غونډې کې د ګډون لپاره امریکې ته ستون سي، او یا هم د اوسنیو شرایطو په پام کې نیولو سره په افغانستان کې پاتې سي. او د افغانستان ولسمشر دا تصمیم ونیو چې د پاتې کېدل په افغانستان کې د افغانستان په ګټه ده. د افغانستان حکومت به د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر لخوا نمائندگی کیږي.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات چې د تیرې شنبه پر ستر سره شول، د هیواد په څلور د شولایتونو کې خلکو پکې ګډون وکړ، او د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې له 4 میلیونو څخه زیاتو کسانو پکې برخه واخیسته. د ولسی جرګې د دوهم پړاو د انتخاباتو لپاره امنیتي ستونزې، د جالي کارتونو استعمالول او د درغلیو په اړه راپورونه هغه څه دي چې له امله خلکو اندېښنه درلوده او اوس هم اندېښمن دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي چې په دې انتخاباتو کې د درغلیو په اړه لسګونه شکایتونه ترلاسه کړي چې اوس مهال یې په څېړنه بوختي. د دې کمیسیون چارواکي وایي تر هغه پورې چې را رسیدلې شکایتونه ونه څېړل شي، د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې به اعلان نشي.
آزادۍ رادیو ته لیکونه راوستوي. د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادۍ رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادۍ رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
تاسو له ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله او یو ځل بیا قدر من اوریدونکو پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیسته. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په درې اونیو کې به د ولسي جرګې د ترسره شویو انتخاباتو نتیجې څرګند شي، خو په عین حال کې لسګونه کاندیدان دغه انتخابات له درغلیو ډک ګڼي. د افغان ولسمشر ویان بیا وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو پر شفافیت باندې سر له اوس نه شک او انتقادونه کول له وخت نه مخکې خبره ده. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي وایي نړیواله ټولنه نشي کولی چې د سیلابونو له زیانونو څخه د پاکستان د رایستلو ټول لګښت پر غاړه واخلي. هول بروک ویلي اسلام آباد باید په دې برخه کې لا نور ګامونه واخلي. د متحده ایالاتو ولسمشر وایي دا به یو رښتینی ستونزه وي که چیرې ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي، خو اوباما ویلي فکر نه کوي چې د ایران د اټومي پروګرام د بندولو لپاره پوځي اقدام مناسب لار وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړۍ له مرستندوی هیوادونو غوښتي چې د نادرو، نادارو او غریبو خلکو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. او د امریکا د دفاع وزیر وایي د روسیې لخوا سوریه ته د کښتیو ضد میزایلو پلورل به ستراتیژیک عواقب ولري. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. جنرال ډیوډ پټریوس چې دا مهال په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان په توګه دنده ترسره کوي، آیا نوموړی توانېدلی چې د امریکا د پوځي ستراتیژۍ په عملي کولو کې عمده رول ولوبوي؟ رویټرز آژانس په واشنگټن کې په دې اړه یو بحث برابر کړی چې مهمې برخې سالم احمد سره وړاندې کوي.
په امریکا کې پرون د کانګرس ځینو غړو وویل په عراق کې د امریکایي قمندان جنرال ډیوډ پټریوس له لوري د جګړې د لوري بدلولو ته په پام سره کانګرس دې ته ګوري چې ورته تجربه په افغانستان کې عملي سي. رویټرز آژانس لیکي خو پټریوس به څومره وخت ولري چې وشي د دې جګړې بریالیتوب نامعلوم دی، او په دې برخه کې خوشنۍ هم په پراخېدو ده، په خاص ډول د باراک اوباما په ډیموکرات ګوند کې. په ډسمبر کې د سپینې ماڼۍ له لوري د افغانستان د جګړې بیا کتنه کېږي. دې ته په پام سره د افغانستان د 9 کلنې جګړې په برخه کې د امریکا لخوا نوې څېړنې او ارزونې کیږي. د کانګرس غړو چې په واشنگټن کې د رویټرز له لوري په جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې وویل دوی په دې باور دي چې د پټریوس اعتبار د اوباما ادارې ته تازه سا ورکړه، خو د عراق جګړې ته په پام سره ځینې انتقاد کوونکي ویرې لري چې شاید د افغانستان جګړه د ګټلو وړ نه وي. یو ډیموکرات هوارد برمن چې د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې مشر دی وویل پټریوس ته د یو بااستعداده پوځي ماهي مشر په سترګه کتل کیږي. د پټریوس تر مشرۍ لاندې راتلونکي 2 میاشتې به ډېر مهمې وي. څه کم 3 میاشتې کېږي چې جنرال ډیوډ پټریوس په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان په توګه دنده پیل کړه. د نوموړي پر ځای مخکې جنرال سټنلي مکریسل دنده درلوده چې په جون میاشت کې د ځینو څرګندونو له کبله له دندې ایسته سو. د جمهوریت غوښتونکو ګوند غړي جان مکین په افغانستان کې د پټریوس ستراتیژي بریالي ګڼي او وایي فکر کوي په ټوله کې دا یو مناسبه ستراتیژي ده. پټریوس خبرداری ورکړی چې د افغانستان جګړه د عراق د جګړې په پرتله بیله ده او ځینې امریکایي پوځیان دا جګړه سخته بولي، خو ډیموکراتان او جمهوریت غوښتونکي له جنرال پټریوس څخه د دې جګړې د بری لپاره زیاته تمه لري. په واشنگټن کې د بروکینز انسټیټیوټ یو غړي مایکل او هانلون وویل عمده پوښتنه ده چې د پوځي ستراتیژۍ د عملي کولو په برخه کې به آیا پټریوس د مکریسل په پرتله غوره وي؟ که هو، نو د جګړې د میدان نتایج بیا د ارزښت لري چې کانګرس یې انتظار وکړي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ: www.azadiradio.com. په جلال آباد کې د ماشومانو لپاره د یو سل بستریزه روغتون ودانۍ پرانستل شو. دا ودانۍ چې ګڼي خونې لري د نږدې 3 لک امریکایي ډالرو په لګښت په ننګرهار کې د متحده ایالاتو د ولایتي بیا رغونې ډلې یا پی آر ټی لخوا په 2 پوړو کې په عصري بڼه جوړه شوې ده. له ننګرهار په دې اړه د شیرشاه همدرد رپورټ اورو.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر اجمل پردیس وایي د دغې ودانۍ په جوړېدو سمدستي د بسترو ناروغانو ستونزه حل شوې خو د روغتون لپاره نورو ضروري وسایلو ته لا هم اړتیا لري.
په ننګرهار کې سل بستریز روغتون چې د سیاتامې د ورزیده ټیم په هلو ځلو او د مقاماتو پوره حمایه او سپورټ سره چې پی آر ټیم و تشویق کړي چې دغه وارډ جوړ کړي، نو دغه تیر کال تاسې د دې شاهدان وي چې د دې موتیګه کې خود او په یو کال کې دا تکمیل شو.
ډاکټر پردیس زیاتوي د پی آر ټی د 300,000 امریکایي ډالرو په مرسته روغتون جوړ شوی خو چپرکټونو، البسې، فرنیچر او نورو اړینو وسایلو ته هم اړتیا لري. هغه د هیلت نه ټی پی یو موسسې مشر نه هیله وکړه چې په دې برخه کې مرسته وکړي. په افغانستان او پاکستان کې د هیلت نه ټی پی یو موسسې رئیس ډاکټر عبدالمجید صدیقی ژمنه وکړه چې پاتې ټولې اړتیاوې به یې پوره کړي. د ننګرهار مرستیال والی محمد عالم ساغزی د روغتون جوړول د ماشومانو د سالمې روزنې مؤمد وګاڼه او زیاته کړه.
په ننګرهار ولایت کې موږ د کوچیانو لپاره داسې روغتونه نه درلودل، څرنګه چې اوس د دوی په همت او همکارۍ باندې دغه واټ جوړ شو، په راتلونکي کې به دا موږ د سالمې تربیې او همدارنګه زموږ د کوچنیانو د ښه صحت لپاره به ډېر مهمت واقع شي چې البته دا په وخت او زمان باندې یو مثبت ګام دی.
د ولایتي شورا مرستیال مفتي معین شاه د خلکو په استازۍ له مرسته کوونکو مننه وکړه. ویل
خوشحاله زه موږ لپاره ډېر خوشحاله یو په دې باندې نیک اقدام هغه ډونران چې دې کې مالي مرسته کړې غونډه ډېره مننه کوو چې زموږ د ولسونو سره دومره همکاري وکړه چې دلته په دې نشته امکاناتو کې دلته یو ډېر ښایسته تعمیر جوړ شوی دی چې زموږ د بچو لپاره په دې کې بي هغه صحي علاج به پکې کیږي.
د ننګرهار خلک هم خوښ و چې د دوی د ماشومانو د خیر روغتیا په موخه ښکلې ودانۍ جوړه شوې ده، خو دوی تر دې زیات د روغتیا د کیفیت غوښتنه کوله چې متخصص ډاکټران پکې په دندو وګمارل شي او با کیفیت درملو باندې د دوی د ماشومانو درملنه وشي. د ننګرهار خلک وایي اوس هم د خپلو ناروغانو د درملنې لپاره پاکستان ته ځي او هلته یې درملنه کوي. دوی هیله وکړه چې داسې زمینه مساعده شي چې په راتلونکي کې خلک پاکستان ته د درملنې په خاطر لاړ نه شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مشکوکو بی پیلوټو الوتکو یو ځل بیا د پاکستان پر قبایلی سیمې شمالي وزیرستان راکټي حمله کړې. د غبریدونه چې پرون مازیګر مهال تر سره شول پکې یو شمېر سخت دریزي وسوال وچل شوې دي. لپی خبر په دیړه د مجیب الرحمن انګار رپورټ ورو.
یوې بی پیلوټ الوتکې د دوشنبه په ورځ له ماسپښین وروسته د شمالي وزیرستان د شوي سیمې پاړوندو کې دوه پر لپسې بریدونه کړي چې ویل کېږي مشکوک وسلوال جنګیالي پکې وژل شوي. د ځایي خلکو په وینا بی پیلوټ الوتکې پر دوو موټر سایکلو سپاره دوه تنه په نښه کړل. ویل کېږي چې له دغه برید لږه شیبه وروسته هغه مهال چې یو شمېر خلک د پیښې ځای ته ورغلل، یو وارې بیا پرې د یادې الوتکې لخوا برید وشو چې په ترڅ کې دوه تنه نور هم ووژل شول. سیمه ییزو دولتي مسؤلینو پیښه تایید کړې خو د وژل شوو کسانو د شمېر او هویت په اړه یې له څه ویلو ډډه کړې. د نور محمد په نوم یو ځایي اوسېدونکي د تلیفون پر لیکه ازادۍ راډیو ته وویل،
نن د مشپشین نه ورسته د شمالي وزیرستان په یوه سیمه تحصیل شوا کې د ټل او د میرلی په روډ باندې د ساروام په سیمه کې په دوه موټر سایکل سوره تانون باندې چې ګوشي ګوشي په موټر سایکلینه سوره وي، بے پایلوټه امریکایي الوتکې دوه میزایل ودوغل چې په نتیجه کې یې دوه سره په موقع ووژل شول. خو چې ورسته څه وخت د سیمه خلک د دغه کسونه د وچاتول د پورا ویره غای، نو به پایلوټ امریکایي الوتکه بیا دوه میزایل ور باندې ودوغل چې په نتیجه کې یو نور دوا کسون مړشول او سی کسون چې بلشوی هدي په دا مقامنده خو دا برید ویس شوی دی. معلومات په مکمله توګه ندیر راسېدلی چې سیک برا کسون پکې ژبل شوی وي. دا امکان موجود دی چې ډېر کسون پکې ژبل شوی دي.
که څه هم دولتي سرچینو لا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو داسې ویل کېږي چې د وژل شوو کسانو په ډله کې بهرني جنګیالي هم شامل دي. د یکشنبې له ماښام راهیسې دا درېیم ځل دی چې بی پیلوټ الوتکې پر شمالي وزیرستان دغه ډول بریدونه کوي. له دې وړاندې د یکشنبې په ورځ ماښام مهال د تخیلو په اړوندو کې په ورته برید کې د وروستیو رپورټونو له مخې څلور تنه وژل شوي. له دې برید سره په روان عیسوي میاشت کې د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو شمېر 15 او د روان عیسوي کال له پیل راهیسې 950 ته ورسېد چې د کورنیو او بهرنیو وسلوالو تر څنګ یې ګڼ شمېر ولسي خلکو ته هم مرګ ژوبله اړولې. له تیرو شاوخوا دو میاشتو راهیسې پر دغه سیمه د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د شمالي وزیرستان په اړه ویل کیږي چې د ځایي وسلوالو ترڅنګ د بیلابیلو بهرنیو وسلوالو جنګیالیو ګڼ شمېر ډلې پکې دېره دي. مجیب الرحمن انګر، ازادي راډیو، پېښور.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
اوس هم پام وکړئ د سیمې او نړۍ څو مهمو خبرونو ته. د پاکستان لپاره د متحده ایالاتو خاص استازي ریچرډ هولبروک ویلي نړیواله ټولنه نشي کولای چې د سیلابونو له زیانونو څخه د پاکستان د رایستو ټول لګښت پر غاړه واخلي. هولبروک ویلي په پاکستان کې د سیلابونو زیانونه احتمالا لسګونو میلیاردو ډالرو ته ورسیږي او باید چې دغه هیواد حکومت په دې برخه کې لا نور اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې د مخه نړیوالو د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د دوه میلیاردو ډالرو د مرستې ژمنه وکړه. د پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي له اسلام آباد نه وغوښتل چې هغو یو ملونو کسانو سره د چې ملګری ملتونو وای سیلابونو ځپلي خپل مرستې دوه چنده کړي. د ملګرو ملتونو په وینا دا مهال دوه میلیونه دولس میلیونه سیلاب ځپلي پاکستانیان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په پاکستان کې د پنځو اولادونو یو پلار چې کور او هر څه سیلابونو وړي او تیر ورځ صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د کور مخې ته ځان ته اور واچو. چارواکو خپلوانو ویلي دیرش کلن محمد اکرم په ملتان ښار کې د یو شمېر خلکو په حضور کې د ګیلانی د کور تر مخه پر ځان تیل واړول او ځان یې وسوځو. په ملتان کې د محمد اکرم کلی جمپور وروستیو سیلابونو سخت ځپلی دی. د نوموړي ورور محمد آصف ویل اکرم له څو میاشتو راهیسې د کار روزګار په لټه کې و. د صدر اعظم د دفتر لخوا په خپره شوې اعلامه کې د دغه افسوسناکې پیښې په اړه غمرازی څرګنده شوې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دا په یو لوی ستونزوي کچرته ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي. خو د نوموړي په وینا فکر نه کوي چې د ایران د اټومي پروګرام د بندولو په خاطر به د امریکا او یا اسرائیلو پوځي ګام د حل مناسبه لار وي. اوباما سی این بی سی سره په خبرو کې ویل واشنگټن هر وخت د ایران د اټومي شخړې ډیپلوماتیک حل ته چمتو دی. د امریکا پوځي قومندانانو هم خبرداري ورکړه چې پر امریکا باندې حمله به انتقامي بریدونه راوپاروي او په سیمه کې به د حزب الله او حماس په شان ډلې د متحده ایالاتو ضد فعالیت پیل کړي. ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او امریکا د دې لپاره چې ایران د یورانیمو له غني کولو لاس ناخلي پر دغه هیواد سخت بندیزونه لګولي. ایران دا ردوي چې ګواکې اټومي پروګرام یې د اټومي وسلو د جوړولو لپاره دی. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټ سوریه ته د کشتیو ضد کروز توغندیو د پلورلو په اړه د روسیې پلان اندېښنه څرګنده کړې ده. نوموړي ویلي د مسکو دا ګام به سیمه کې بې ثباتي رامنځته کړي. پنټاګون ویلي ګیټس دا موضوع د دوشنبې په ورځ د اسرائیلو د دفاع له وزیر ایهود باراک سره چې هیواد یې د روسیې د دې ګام سخت مخالف دی هم یاده کړه. د متحده ایالاتو دفاع وزیر د همدې مسئلې په باب د روسیې له یو پلاوي سره چې تېره اونۍ یې له پنټاګون کتنه کوله هم خبرې کړي او له کرملن یې غوښتي چې د دغه شان اقدام ستراتیژیک عواقب په پام کې ونیسي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پر مرستندوی هیوادونو غږ وکړ چې د نړیوال اقتصادي ستونزو سره سره دی له نادارو سره خپل مرستې نه سپموي. نوموړي دا څرګندونه په نړۍ کې تر 2015 کال پورې د فقر په اړه د ملګرو ملتونو د اهدافو د څېړلو درې ورځنۍ سرمشریزي ته په وینا کې وکړې. د هسپانیا صدر اعظم چې هیواد یې سخت مالی بحران ځپلی دی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د فقر، لوږې او د اقلیم د بدلون د ستونزو د حل لپاره نورې لارې چارې ولټوي. د ګرجستان ولسمشر میخایل ساکاشوی ویل له غریبو سره مرستې به تر هغې پورې ګټه ونه کړي تر کومې چې هیوادونه د فقر پړه خپل داخلي پروګرامونه ترتیب نه کړي. او اوس هم له فرشتې جلال زید خبرو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
د انډیپندنت رسپانه په افغانستان کې د حالاتو په اړه په خپلې وروستۍ ګڼه کې لیکي انتخابات لا تر اوسه هم په ابتدایي مراحلو کې دي، ځکه د رایو شمیرلو پروسه شاید څه موده دوام وکړي. هغه نقشه چې په افغانستان کې د ولسي جرګې د دوهم وار انتخاباتو څخه څرګندېږي د 15 کاله مخکې ولسي جرګې له انتخاباتو سره په مقایسه کې د ډېری امیدوارۍ وړ نه دي، ځکه داسې معلومېږي چې په افغانستان کې له انتخاباتو سره د ډیموکراتیکو اصولو په برخه کې ډېر پرمختګ نه دی شوی. انډیپندنت لیکي د کابل په شمول له ډېرو انتخاباتي مرکزونو داسې رپورټونه خپاره سول چې د رایو مرکزونه تر ټاکلي وخت وروسته پرانیستل شوي وو. یو په شپږو کې مرکزونه اصلا پرانیستل شوي نه وو. د ګوتو لپاره رنګ چې په انتخاباتو کې کارول کېده په ډېرو سیمو کې بدل وخوت او داسې دعوې ورسره خپرې سوې چې ګواکې په ډېرو ځایونو کې خلکو له یو وار څخه زیاتې رایې ورکړې. د جالي کارتونو بډو او رایو د خرید او فروش رپورټونه هم ورکړل شوي دي. داسې ویل شوي چې د ښځو کاندیدانو لمنځه زیاتره د یو شمېر زورواکانو لاسپوڅې وې. انډیپندنت کې په انتخاباتو کې تشدد هم وسو. د یکشنبه په ورځ په بلخ کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د درې تنو تشتول سویو کارکونکو جسدونه وموندل شول او له دې سره د انتخاباتو په ورځ د وژل سویو شمیر ولسته لوړ شو. د انتخاباتي کمپاینونو په محل لشتلجه شلتل چې څلور پکښې کاندیدان ووژل شول. د انتخاباتو په اړه بل ورځپاڼه ګارډین دی کې د افغانستان د انتخاباتو بهرنیو څارونکو خبرداری ورکړی چې د ټاکنو په جریان کې د پراخو درغلیو شوې ادعاوې دا څرګندوي چې د انتخاباتو د نتایجو څرګندېدل به میاشتې وخت ونیسي، ځکه د انتخاباتو د کمیسیون کارکوونکي باید ټول شکایتونه او ادعاوې وګوري او وڅېړي. د نړیوالې ټولنې دا هیله وه چې د انتخاباتو د څارنې د یو پیاوړي او خپلواک کمیسیون په موجودیت کې به شفاف انتخابات ترسره سي. د دوشنبه په ورځ رپورټونو څرګنده کړه چې تر ډیره حده تخته بیا هغه سي تکرار شوی چې د تیر کال د جمهوری ریاست د ټاکنو په وخت کې شوی و. په افغانستان کې د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنیاد فیفا ګارډین ته ویلي چې کارکونکو یې داسې پیش ثبت کړي چې د ځین کسانو په ګټه صندوقونه ډک شوي او په ځینې ځایونو کې هم د کم عمر لرونکو خلکو رایې ور. د رایې ورکولو د پروسې په پای کې د فیفا چارواکو ویلي د ټاکنو د کیفیت په اړه شدید اندېښنه لري.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو او د سهارونی مې بجې شوې دي. د دوهمه سهارنې خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره امید